شي دا مشال لګیو دی
د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې به په مومند قبایلی سیمه کې د تشدد او د یو سکول له تباهه د طالب بندیانو د خوشی کېدو د نواز شریف او کیانی ترمنځ د ملاقات ترڅنګ د قبایلی سیمو نړیوالو موضوعاتو په اړه راپورونه مرکې او څېړنې واوري د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه تاندې هلی هم واوري خو اول ورزو ګوروال کاکړتا چې خبرونه ته واوري
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه پاکستان او وسلوال طالبانو یو بل تخپل بندیان خوشی کړی دی په بلوچستان کې ځینو بلوچ بلتون غشتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی او د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیلوي چې لمخې باید د شام کې نوې وسلې لمنځه یوړل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان پریښي دي. ویل کېږي چې په دې لړ کې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي عسکر خوشی کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د بندیانو د تبادله د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې شوې ده. رسنیو د طالب سرچینو له خولې دا هم لیکلي دي چې په شپږ طالب بندیانو کې درې د بنو او درې د جنوبي وزیرستان د وانه لزندانه خوشی شوی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر دا خبر رد کړی دی خو په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ویاند اسیم الله اسم محسود نن سهار مشال ریډیو ته د بندیانو د تبادلې پخلی کړی خو ویلي دي چې د دې د ټول ګوندیز غونډې له پریکړو سره هیڅ تړاو نشته. په بلوچستان کې ځینو بلوچ بلتون غشتونکو له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکټي ویلي دوی خبرې اترې نه بلکې د هغه په خبره یوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکټي د چهارشنبه په شپه له نامعلومه ځای د سټلایټ ټلیفون له لارې له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې وړاندې هم ډیرو بلوچ سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره خبرو هڅه کړې وه خو هغوی وژل شوي وو.
نواب نوروز نے جو مذاکرات کیے ان کو قرآن کا واسطہ دیا گیا.
نواب نوروز چې خبرې اترې کولې او هغه ته د قرآن واسطہ ورکړې وه. د هغه څه حشر سو. دوی له نواب اکبر بوکچی سره هم خبرې اترې کولې. د هغه کوم حشر کړ او همداسې مړې اوس هم غورځول کیږي، خلک ترې تم کیږي، اپریشن تر اوسه روان دی. په بلوڅو کې د دوی پر ضد دومره نفرت دی چې په اوس ورځو کې کله چې جنرال اکیانی سوی ته راغلی و بلوڅو یې په توپونو او بمونو استقبال وکړ.
خو د بلوچستان حکومتي ویاند جان محمد بولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره توان سته چې له ناراضه بلوچستانو سره د خبرو اترو له لارې د صوبې ستونزې هوارې کړي. په شمالي وزیرستان کې سوداګر وای پر مشال ریډیو د دوی د ستونزو په اړه د ریپورت له نشریدو وروسته پاکستانی ځواکونه افغانستان ته تلونکي د غلام خان لار بیرته پرانستې ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سبزیو او میوو سوداګرو د مشال ریډیو مننه وکړه او ویل چې د دې لارې له پرانستل کېدو سره دوی له یو لوی مالی تاوانه وژغورل شو. د پاکستان ملیشیا ځواکونو له تیرو څو ورځو راهیسې دا لاره تړلې وه او د پولي دواړو خواو ته په لوی شمیر له میوو سبزیو او نورو سامانونو ډکو لارې ولاړې وې. د یادونې وړ ده چې د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته د اوښتلو لپاره دا له تورخم او چمنو وروسته تر ټولو مهمه لار ګڼل کېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي نن سهار شاوخوا 9 بجې د جنوبي اسیا د اتلولۍ لګټلو وروسته کابل ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د دوی د هرکلی لپاره کابل هوایي ډګر ته ورغلی او بیا له هغه ځایه د شنګای په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له دې ښکاري چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او د هغه په خبره هیڅوک مخه نسی نیولی.
چې د هر مقابله ورته لري خپل وطن او خپل خلک ترقی ترسي او افتخارات زبرت زبانان زبرت ټینګ مبارکي د افغانستان د خلکو د ملت مبارکي او د امشته یو لوی امید د امشته یو لوی نشانه ده چې افغانستان خپل ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولای نسی. زبانانو د افغانستان بیرغ پر وجود دی، د افغانستان بیرغ مو دنیا ته په افتخار ورکړي، مبارک مو سه.
د لغه وروسته ده چې افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبی آسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنټ په پایلوبه کې د هند لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فرا امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو دوه قمندانان وژل سوي دي. د فرا د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغو دوو طالب قمندانانو غوښتل چې په بکوا ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي چې پرون شپه د افغان ځواکونو لخوا ووژل سو. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف به نن د روس پر هغه پلان خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به یې د شام کیمیاوي وسلې له منځه یوړل سي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې اترې په جنیوا کې کیږي چې د کارپوهانو ډلې به پکې ګډون وکړي او تر دوه ورځو به دوام ولري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په شپه په یو وینا کې وویل چې د له کانګرس غوښتي چې پر شام دی د برید د اجازې لپاره د ده پر غوښتنه د رای اچول وځنډوي او سفارتي هلوځلو ته دي وخت ورکړي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 5 دایمي غړو د چهار شنبې په شپه سره لیدلي او د فرانس پر هغه قرارداد سره ژغېدلي چې شایي د بشار الاسد پر حکومت د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو او یا هم پوځي برید ته د تیاری ژغ کوي. د فرانس دا وړاندیز هغه څه دی چې روس ورسره اختلاف لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې ځینې مهم راپورونه دادي. د مومند عثمان خان په ریښتونې مانا د تعلیم ساتونکي و تیره شپه وسلوالو ځکه وویشتو چې یو سکول یې ساتلو.
یو نیمه بچه به چې پلار ووتنو ته ووتنو به سکول کښې څوک نه وو. مونږ ته فته نه مونږ ګرځو چېرته بولې به مونږ چې وګرځي ښکاره نه وو. خو چې کله چې رڼۍ ولګېده مونږ چې ښکته لاړو نو هلته یو ماشوم ښې به تېر کړه لاندې لاړ شو.
سیرونکو وایي د طالب بندیانو خوشي کول د پاکستانی حکومت او وسلوالو ترمنځ د باور جوړولو د فضا مخه لري.
نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې دپاره یو ماحول په کار وي هغې دپاره یو ښه پیش شرط ما ته ښکاري.
د غلام خان پوله ځکه خلاصه شوه چې په مشال یې راپور نشر شو. مونږ خو ځکه وایو چې مشال شته که نه
یاره چې بند والا مې ډېر پریشانی خو چې مشال ریډیو د نیوز رپورټ نشر کړې په دا وجه مې ډېر خصوص شو چې ګرم تک غږ ووري بیا هغه ښه خبره ده.
ونی د خبرونه تان دهری هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو نه خپنی غوري ورجو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورجو د مومندو قبایلی سیمې په غلنۍ او په ریت سیمه شبقدر کې په بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان وژلې دي. بلخوا وسلوالو په موسا کلا کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول هم الوزولی دی. د دغو پیښو ذمهواري لا چا پر غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبرې علاقه.
بېګا د شپې په دوه بېلابېلو پیښو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دوه تنه وژل شوي او یو سکول په بارودي موادو الوزولی شوی دی. د بره محمد ایجنسۍ په غلنۍ بابیخېلو سیمه کې د ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول چوکیدار عثمان خان هغه مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو چې سکول ته یې بارودي مواد کېښودل. د عثمان خان وراره واجد خان مشال ریډیو ته وویل
یو نیمه بچه به چې پلار ووتنو ته ووتنو به سکول کښې څوک نه وو. مونږ ته فته نه مونږ ګرځو چېرته بولې به مونږ چې وګرځي ښکاره نه وو. خو چې کله چې رڼۍ ولګېده مونږ چې ښکته لاړو نو هلته یو ماشوم ښې به تېر کړه لاندې لاړ شو پروت وو. کله بیا مونږ چې سکول ته ورښکاره شو نو هلته بارود ماروتي چې وایي ته دغه شي به باطل په کښې خو زما لوتې نه دي. نو اوس هغه هلته دي او هغې دپاره لېوالم راغلي دي.
هم دا شان د تنصرو کړي د اس اچ او ګلشید خان په وینا چې د هغوی په څوکۍ بېګا نامعلومو وسلوالو برید کړی وو چې نږدې پېټرول پمپ کې دو چوکیداران وویشتل چې یو خالد ګل پکې مړ شو.
هغې باندې کسان راغلي وو د درو سایډو نه پولیسو سره مقابله کړې ده. کسان یې خدا کړي بیا چې کله تلل دلته کله دی پمپ والا ورته تاج کړي او دلته یې فایر کړی دی
او بیا وروستو د ګلشید خان په وینا دغه وسلوالو د هلکانو سرکاري پرایمري سکول هم والوځاوه.
بیا چې واپس کېدل دوه بجې هلته کښې یو سکول دی ګولن پرایمري سکول مساخر هغې کښې بلاسنګ کړی دی. ساوډ نه شوی دی بالکل دوه کمرې ډمې دي یو برنډه.
د محمود ایجنسی د تعلیمي محکمې مشر سید محمد خان وویل چې د اسکول د چوکیدار عثمان خان د کورنۍ سره به د محکمې لخوا پوره پوره مرسته کولی شي.
بالکل او دا کوم کسان مختلف قسم دغه ملو شوي دي که نه چکونه 50 لاک 30 لاک او که پر د بچی داسې د سر استادي دي نو بیسیس کوټه باندې به د ده بچی د هغه به مې پاډمې
د غلنۍ په دغه اسکول کې د ایښودل شوي بارودي موادو د ناکاره کولو لپاره پولیټیکل انتظامیې او په سیمه کې موجود د عسکري ځواکونو غړي ورغلي وو او د اسکول نه علاوه نور ځایونه د بارودي موادو څخه صفا وګرځول او د دې دواړو پیښو پړه لا هم کومې ډلې نه ده منلې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مومندو کې یو اسکول په داسې حال کې تباه شو او دوه کسان په داسې حال کې ووجل شول چې په د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د بندیانو تبادله شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان یو ویان نن مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق کړی چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال د اف سي اهلکارانو د خوشي کولو په بدل کې رها کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو فیصله کړې وه. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پسویلی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان وایوند عاصم الله عاصم مسعود په وزیرستان کې د یو خوندي ځاینا نن غیز د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته پخلای وکړلې چې 13 ورځ د وزیرستان په یوه سیمه کې امنیتي فورسز او طالبانو یو بل ته اتک دیون په حوالہ او خوشي کړي دي. عاصم مسعود دا هم وویل چې د دې قیدانو د خوشي کولو هڅې او خبرې د اول نه روانې وي او د قیدانو د دغه بدلون او خوشی کولو عمل په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې د پریکړې او طالبانو ته د روغ جوړې په غرض د خبرو اترو د پیشکش سره هیڅ تعلق نشته. دای عاصم الله مسعود دا زیاته کړه چې طالبانو کوم دوا پوځي سرتیری خوشی کړي په حواله کړي دي اغا د سلیم احمد او منګا خان په نمونه پیژندل شي چې کوم طالبانو د بنو جیل په برید کې د ځان سره بیولي بندیان کړي وو. په دغه رنګ د دوی په بدل کې چې کوم طالبان را خوشی کړي شوي دي هغه د سویلي وزیرستان اوسېدونکي تعلقي د مسعود قبایلیانو سره او د سویل اسماعیل اکنواز چاچو ایاز پیرزاده او فرمان الله په نمونه پیژندل شي چې کوم د مسعود طالبانو مشر خان سید چې کوم د خالد مسعود په نوم ها پیژندل شي نږدې سنګشتون دي او دا وخت په وزیرستان کې خپل پټ سندغولي را سدلی دی. عاصم مسعود دا هم جواب تکړه چې د قیدانو د بدلون او خوشی کولو په دغه رنګ عمل اول هم شوای او دا عمل به د انډیا سه هم روان وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله شوې. که څه هم دواړو خواوو د دې خبرې تصدیق نه کړي خو کارپوهان دا یو مثبت ګام بولي. زمون همکار ګلیاس په اسلام آباد کې کارپوه امل خټک سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلي چې د قیدیانو تبادلې ته په کوم نظر ګوري. نو نوموړی په جواب کې وایي
که دغه تبادله واقع شوی وي او نو دغه شپږ کسه چې دي دا ډېر مهم کسان دي او دا د دې کې ځینې خلک مخکې نه هم د هغوی مطالبې وي په هغې کې شامل وو. نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې دپاره یو ماحول په کار وي هغې دپاره یو ښه پیش شرط ما ته ښکاري او داسې ښکاري چې دواړو خواوې چې دی نو دې ته اوس مجبوره شوي دي چې یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي. څه هم که ځینې داسې عوامل یا داسې ګروپونه به وي په علاقه کې چې هغوی به دا نه غواړي چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت میس کې روغه جوړه شي ولې بیا هم داسې ښکاري چې ځینې خواوې داسې شته چې هغوی د دې خبرې احساس کړی دی او دا دې خبرې ضرورت محسوسوي چې په کار دار چې یو څه قسم معاهده وشي چې هغې مطابق چې بیا نو فریقین په یو بل باندې غرض نه لري. البته دا ده چې که دستا دا خیال وي چې د داسې قسمه معاهدو سره به په علاقه کې امن راشي نو په عمومي توګه په علاقه کې امن خو نه شي راتلی. البته دا ده چې د پاکستان ځنی څوک یا چې د نورو علاقو کې صورتحال داسې راشي چې هغه تمام د امن صورتحال ویلې شو، ولې دلته کې چې کوم عوامل دي د جنگ او د بوران یا د منازلې هغه ډېر زیات دي او ډېر ژور دي، نو په دې وجه باندې د داسې قسمه موعدو نه دا توقع نشي کېدی چې دا به د مسلې مستقل حل.
ستاسو په نظر باندې په دې وروستو کې د ټول ګوندیز کانفرنس شوی او په هغې تر مخه وسلوال طالبانو سره خبرې تیرې کیږي او په هغې کې د اعتماد سازۍ خبرې هم شوې وې، ستاسو په نظر باندې دې نه مخکې هم تیر ځل هم ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي وو او په هغې کې دا خبرې شوې وې چې د امر خبرې تیرې وکیږي، نو په دې وروستو کې او د اوسني هغه کې که موږ وګورو نو د رپورټونو تر مخه دا شپږ وسلوال طالبان چې دي دا خوشې کړې شوي دي، ستاسو په نظر باندې دا به را روان ورځو کې د سیمه کې د امن راوستو لپاره څومره ګټور ثابت شي؟
دغه خو ارسه د کونډوماتیک کانفرنس نه پس نه دي، دا خو چې کله موجوده حکومت نرالو او دینه مخ کې ځنې خلک لګیاو هغه کوششونه کول او ویل کیږي چې یو سابق جهادي مشر فضل الرحمن خلیل او یو متقاعد فوجي افسر میجر عامر یا داسې نور خلک داخله کیږي چې دوی لګیاو د حکومت د موجوده حکومت په نمائندګۍ باندې خبرې اترې شروع کړې وي او یو 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 ځمکې اوارولا د خبرو اترو لپاره، نو دا په خیال باندې دا کوششونه د دې کونډوماتیک کانفرنس نه پس نه بلکې د مخکې نه شروع.
ایمل خټک صاحب، چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت آیا په دې خبرو اترو کې په یو خبره باندې متفق دي او کنه؟
تر اوسه پورې خو دا ښکارېده چې وفاقي حکومت په خپل سر باندې لګیا دی دغه قسم کارونه کوي او صوبایي حکومت چې دی نو هغه هم چې څنګه نوی حکومت رالو نو هغه ځینې مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، خو داسې ښکارېده چې دواړه په یو لاین باندې نو. اوس د کلجماتي کانفرنس نه پس او خاص کر بیا د کلجماتي کانفرنس نه مخکې چې کله عمران خان چې دی نو فوجي جنرل او نواز شریف سره ملاقات وکړو نو په هغې کې هم ډېرې خبرې چې دی نو په کاره چل شوي وي او ډېرې خبرې باره کې چې دی نو صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت د کومې پارټۍ نمایندګي کوي د هغې مشران چې دی نو هغې په اعتماد کې هغې اخې تلی شوي دي، نو اوس ښکاري چې سلیک ډېر دواړو منځ کې په دې صورتحال باندې چې دی نو کم از کم یو اتفاقي رایه شته دی یا یو بل په اعتماد کې اوښتي دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه په مخ کې بوزو او تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د ستر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ د تیر شروع په مخام ملاقات شوی دی چې پکې د ملک د سلامتی په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې اړه اوروله اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا خپور شوی بیان تر مخه چې تیر ماخام د وزیر اعظم نواز شریف او پوزي سرلخکر جنرال اشفاق پریس کیانی ترمنځ ملاقات شوی دی چې پکې د ملک د سلامتی او د ننني صورتحال او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره رابللې شوی آل پارټیز کانفرنس کې شو فیصلو په اړه خبرې اترې وشوي. سرچینې وایي چې دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ټول ګوندی زغونډه کې چې د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ د ختمون لپاره کوم فیصله شوې دي هغه به زر تر زره عمل کولی شي. د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کاران د سیاسي اپوزي مشروالۍ د دې ملاقاتونو په اړه څه وایي چې آیا واقعي حکومت اپوز د ترهګرۍ د ختمون لپاره سنجیده دی؟ کله چې د دې پوښتنې ځوابولو لپاره مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې ملاقاتونو نه داسې ښکاري چې حکومت اوس غواړي چې دا مسله حل کړي. دی وایي
ډېره خبره ده چې فوج او زمونږ چې کوم منتخب حکومت ته راغی نو ماګان چې دی او وزیر اعظم صاحب دا د مسله دونو په سنجیدګۍ سره هلی کډونو ملاقاتونه په دې باندې مونږ دا یقینو کوچ د درې څلور ملاقاتونو په دې مسلې باندې وشونه دي نه دا باور کړي چې دوی ګډې زړه دې سره حل روغاسي، نو زه دا څنګه ګڼم چې د دې طالبانو سره د مذاکرات او طالبانو خلاف چې دی فوجي اپریشن کول کا ضروری وګڼل شو، نو په دې کې به راتلونکو څو هفتو کې چې دی اهم پیشرفت.
د نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي کال کې پاکستان او افغانستان کې ډېر بدلونونه را روان دي، نو دغه معاملې به هم د بهستر لاندې راغلي وي.
ټولنه اهمه خبره ده چې د پاکستان فوجي ادارې، فوج انټيليجنس چې کوم ادارې دي، هغه هم د NDPA سره دا مسله خلي، ځکه چې راتلونکي کال کې ډېر بدلونونه راځي. په افغانستان کې به امریکا خپل فوجونه چې دي د امنیت حوالې نه وباسي او چونیانو ته به لاړ شي. دا ګڼم چې د نواز شریف حکومت چې دی هغه د تیر حکومت په نسبت باندې او د موجوده کم آل پارټي کانفرنس چې شوی دی د تیرو آل پارټي کانفرنس په مقابله کې سنجیده کوشش کاری.
د ذکر وړ ده چې د تیرو درې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ دا دوه ملاقات دی چې د ملک د سلامتۍ په چارو پکې غور کیږي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار
اردن کور بلوچستان ته. په بلوچستان کې بلوس بلتون غختون کوډلو له پاکستانی حکومت سره خبرو اترو انکار کړی دی. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې په اوسنی ټولګوندیز کانفرنس کې د بلوچستان د ستونزو د هوارولو او له ناراضه بلوڅو سره د خبرو کولو لپاره ټول واک د یادې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل شوی. له دې سره چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې په شمول یو شمېر بلوچ ملتپاله سیاسي ګوندونه هیله من نه ښکاري چې اوسنی حکومت هم د دوی په خبره له ناراضه بلوڅو سره د خبرو له لارې د بلوچستان ستونزه هواره کړي. هلته د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویاند شیر محمد بکټی د شنبه پشپاله نامعلوم ځای د سیټلایت ټلیفون لارې مشال رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم ډیری بلوڅو سیاستوالو له پاکستانی حکومت سره د خبرو هڅه وکړه، خو د په خبره هغه ټول ووجل سو. نواب نوروز چې خبرې اترې کولې او هغه ته یې د قرآن واسطه ورکړې وه، د هغه څه حشر سو. دوی له نواب اکبر بوکچي سره هم خبرې اترې کولې، د هغه کوم حشر کړ او همداسې مړی اوس هم غورځول کیږي، خلک ترې تم کیږي، اپریشن تر اوسه روان دی. په بلوڅو کې د دوی پر ضد دومره نفرت دی چې په اوس ورځو کې کله چې جنرال اکیانی سوی ته راغلی و، بلوڅو یې په توپونو او بمونو استقبال وکړ. حالات هم هغه سي دي، نو مذاکرات په څه شي وکړو؟ قبضه یې ختم کړي، لاړ دې سي، مسله ختم. شیر محمد بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل خبرې اترې هلته ممکنه دي چې د خبره پاکستانی حکومت بلوچستان پریږدي او د بلوڅو پر ضد عملیات بند کړل سي. بوکټی په خپلو خبرو کې زیاته کړه لومړی خو مذاکرات د دوی په اختیار کې نه دي، او بیا دوی دا د دې لپاره هم کوي چې نړۍ ته دا ووایي چې موږ خو خبرې اترې کوو لکن مخالفه ډلې خبرې نه کوي. موږ په دې شرط خبرو اترو او کښېنستو ته تیار یو چې دوی دې خپل قبضه ختم کړي او بلوچستان دې آزاد کړي. له دې سره یو بل بلوچ بلتون غوښتونکی او د پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل ورور جاوید منګل هم د کوټې یو شمېر رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دوی مذاکرات نه بلکې آزادي غواړي. خو د بلوچستان د اوسنی حکومت ویاند جان محمد بولیدای بیا وایي د دوی په حکومت کې دومره توان ستا چې د په خبره له ناراضه بلوچو سره د خبرو له لارې د صوبې ستونزه هواره کړي. زما په فکر په لومړي ځل اسټابلیشمنت او مرکزی حکومت ټول اختیار صوبایي حکومت ته ورکړي، او صوبایي حکومت بیا دا توان لري چې هغه له ټولو بلوڅو وسلوالو او نورو ډلو سره د بلوڅو پر ستونزو خبرې وکړي او دا ستونزې به هوارې کړي. هلته بیا د نېشنل ګوند یو لوړ پوړي مشر د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل د دوی د ګوند او د ډاکټر عبدالمالک بلوڅ له لومړۍ ورځې راهیسې دا فیصله و چې تر کومه پورې له سیاسي ګوندونو سره سره د پاکستان پوځ او استخباراتو ټول واک ورکړی نه وي، تر هغه به له ناراضه بلوڅو سره د حکومت لخوا ورکړل شوی واک قبول نه کړي.
اوزن کو ورزو اوس خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت په مقامی کشا یا لوکل باډی ټاکنو د پاره یو قانون جوړ کړی دی. نور تفصیل خالد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله خان د شروع په مقام صوبای اسمبلی ته وویل چې په مقامی کچا یا لوکل باډیز ټاکنې هغه وخت پورې نشي کېدی تر څو پورې چې صوبایي کابینې او د پختونخوا اسمبلی په دې اکله یو قانون نوی منظور کړی. د یو پوښتنې په ځواب کې صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل چې د متعلقه ورکینګ ګروپ په سلا دوی یو مجوزه قانون جوړ کړی دی، د کوم لاندې چې د ویلج کونسل په کچا ټاکنې غیر سیاسی بنیاد او د تحصیل او ذلی کچ ټاکنه به د سیاسی ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ کول شي. خو د اوویل چې دغه قانون تر اوسه پورې کابینه نه دی پاس کړی او صوبایي اسمبلی کې به هم د باز تپاره راوړل شي.
پروپوز ڈرافٹ کی ولیج کونسل نان پارٹی بیسس باندھے دے اور تحصیل کونسل اور ضلع کونسل
صوبائی وزیر عنایت اللہ خان زیادہ تکڑا چې د سپریم کورٹ له اړخه صوبائی حکومتونو ته امر شوی و چې درې میاشتو کې دننه د لوکل باډیز انتخابات وکړي. خو بیا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن معذرت کړو چې دوی دومره لنډ وخت کې ټاکنې نشي کولی. صوبائی وزیر وویل چې د قانون منظوري دونه پس به 15 ورځې د حلقه بندۍ لپاره او 15 ورځې به د اپیل لپاره ورکول شي. نو ځکه د ده په خیال کچری صوبائی اسمبلی د قانون پاس هم کړی نو د دسمبر د میاشتې نه وړاندې دغه ټاکنې نشي کېدی. د دې نه وړاندې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې تحریک انصاف ګوند کام سره ژمنه کړې وه چې درې میاشتو کې دننه به لوکل باډیز ټاکنې کوي او بیا صوبایي حکومت ته دغه وضاحت هم وکړي چې په ښکته کچه دوی غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات ولې کوي.
انتخاب چې دا ډاټ انتخاب چې دا به غیر جماعتي وي او بیا چې کله خلک منتخب شي د هغې نه پس به بیا هغوی سره یو سټیپولیټډ ټایم چې په هغې کې به پولیټیکل پارټو کې شاملېږي.
دغه شان د جمعیت العلماء اسلام غړی مولانا عصمت الله هم په صوبایي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل پکار دا چې حکومت د صوبایي اسمبلی غړو سره قانون سازي باندې سلا مشورې وکړي نه چې د ان جی او او ورکینګ ګروپ په اشارو عمل وکړي.
نو په دې باندې به موږ غړو چې دا د اوسې بیا کتنې سیستم راوړي نو دا نه مې دین او بیا دا د اوسې کوم سره مزات چې کی چې دا سې یو ترتیب جوړې یو تدبیر باندې روان دي چې په بل صوبې کې استا پارٹی د هغه خلاف پورته چلو غواړي او هغه ترویج په خپل تدبیر کې راوړي. دا واقع
دا یادونه ده چې د لوکل باډیز لپاره خوښ شوی قانون لاندې به په کلیوالو سیمو کې د یونین کونسل په ځای د ویلج کونسل په نوم په غیر سیاسي بنیادونو ټاکنې کولی شي او دغه ویلج کونسل به د 2000 نه تر 3000 آبادۍ پورې مشتمل وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته پیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته خوږی د مشال رادیو داش منا چې تاسو ستونزې هر چرته مونږ به هغلته یو. مونږ به ستاسو د ستونزو په اړه سرکار نه پوښتنه کوو. د شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي د څو ورځو پاکستاني ځواکونو د غلام خان پوله بنده کړې وه چې د سختو تاوانونو سره د دې له وجې هغوی مخول. خو تېره ورځ په مشال ریډیو یو راپور خپرېدو وروسته انتظامیې سمدستي دغه لاره خلاصه کړه. نو دوی د مشال ریډیو ستاینه کوي. زموږ همکار پرې دا تفصیل لري.
په شمالی وزیرستان کې د سبزو او میوو سوداګر وایي د 1300 ورځې شمالی وزیرستان غلام خان 0.0 بارډر چې ملیشا ځواکونو بند کړی وو او د پولې پورې نه په سلګونه د میوو سبزیانو او نورو سامانونو نه ډک ګاډي ایسار شوي ول. 13 ورځ په مشال ریډیو د دوی د مشکل او انتظامی نه د بارډر د خلاصون غوښتنې راپور ورسته پولیټیکل انتظامی 0.0 بارډر خلاص کړ او دواړو لوري تاجران د کروڑونو روپې توانونو نه بچ شول.
پولیر چې بند ولا مې ډېر پریشانی خو چې مشال ریډیو د نیوز رپورټ نه شرکت په داوا د نیوز ډېر خصوصو دي چې درم ته راغ ووري بیا غا څه خبره ده. نیوز نه د لیار د ډېر ورځې بند شې ډېر مسالې په داوا ځان شي چې میډیا ته رپورټ ورسي چې مشال ریډیو نشته نشر کو بس لکه بیا د خبره چې څه ته ووري شې.
یو بل تاجر ریاض وای ډېر نقصان یې شوه او نور هم د توانونو سره مخکې کېدل.
ډېر شکر گزاری چې د میزا وستو سه په ریډیو باندې و اعلی حکام ته ورسو کما لیر باندې وي هغه نه لکه ډېر دي ته نقصان نه و ټول په کروډین اربین نه نقصان نه ځکه او ټول چې مې لنګور وی سبزی وی دا ټول ته باښ لنګور خو مکمل تو ګټه باښ مزید تاون مخلي روان و چې ګلا په مشال ریډیو باندې دا پیغام نشر شو دا پیغام پولیټیکل انتظامیه ته ورسید او میز دې مزید نقصان نه باښ ول او رسم کې تر میزا غوړي چې مشال ریډیو د عوامو داسې مسلې ته فکر وکړو چې خلک مسلې دی او اعلی حکام ته ورکوي میز دې شکرګزار یې مشال ریډیو په هر خبره باندې دی.
د ځایي انتظامیه یو چارواکي هم بیګاش په مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې په مشال ریډیو دوی 13 ورځ د تاجرانو ګیلې نه خبر شوی چې پر دې مسله د اول نه اعلی چارواکو ترمن خبرې اترې روانې وې چې دغه مهال یې د لارې خلاصولو فیصله وکړه. په میرانشاه کې موجود پولې پورې یعنی د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو دا هم وې دوی هیله کوي چې مشال باطل د عوامو په صحیح معنی نمایندګي وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایږدئ. مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. اوریدونکو یو نیمه بجه شوې ده، دا هغه وخت چې تاسو مونږه د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. بوروال کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان استخباراتي او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان پریښدي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر دا خبر رد کړی دی، خو په جنوبي وزیرستان کې د تیرې کې د طالبان پاکستان ویاند اسیم الله اسیم محسود نن سهار مشال ریډیو ته د بندیانو د تبادلې پخلی وکړ، خو یې ویل چې د دې د ټول ګوندیزي غونډې له پریکړو سره هیڅ تړاو نشته. په بلوچستان کې ځینو بلوڅ بیلتون غوښتونکو له پاکستاني حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی دی. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند ویان شیر محمد بوکتی ویلي دوی خبرې اترې نه بلکې یوازې خپلواکي او آزاد بلوچستان غواړي. شیر محمد بوکتی د چهارشنبې په شپه د معلومه ځای د سټلایټ ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم ډیرو بلوڅ سیاستوالو له پاکستاني حکومت سره د خبرو هڅه وکړه، خو د ده په خبره هغه ټول ووژل شو. خو د بلوچستان حکومتي ویان جان محمد بولیدی بیا وایي چې د دوی په حکومت کې دومره توان سته چې له ناراضه بلوچستان سره د خبرو اترو له لارې د سوبې ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي نن سهار شاوخوا 9 بجې د جنوبي اسیا د اتلولۍ له ګټلو وروسته کابل ته رسیدلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دوی د هرکلی لپاره کابل هوایي ډګر ته ورغلی وو او بیا له هغه ځایه د شنګای په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ. افغانستان مخ په
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کول. اوس ورځو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینې اداریو کې سره اخلي دي. سراج زهیر ته وغوښ شو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د سیاسي مشروالۍ له طرفه د طالبانو سره د مذاکراتو د فیصله وروسته د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره فریم ورک تیار کړی شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې د موجوده حکومت د اعلانونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده دي، ځکه چې یو خوا د ملک دننه د بدامنۍ او جرمونو ختمولو لپاره هدفي عملیات روان دي، نو بل پرو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. د اداري په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې دا وخت پاکستان ته ډیر زیات د امن ضرورت دی، د ځکه چې د ترهګرۍ د کاروایانو نه د قومي ژوند هر اړخ متاثر شوی دی. نو اوس چې په داسې صورتحال کې چې طالبانو هم په آل پارټیز کانفرنس مثبت رد عمل ښکاره کړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې نه فائده اوچته کړي. اداري اخیر کې لیکي چې د پاکستان حکومت او طالبان مفاد مراد هم پدی کی دی چې د مذاکرات د لارې ټوله مسلې هواره کړي چې دارنګ د اسلامي نړۍ په دې ملک کې یو واره بیا خوشحالي راشي او د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نوې حکومت راتلو سره په خارجه پالیسۍ کې هم د بدلون نه په نظر راځي. کوم چې یو ډیره ښه خبره ده او دغه لړکی د طالبانو یو هم مشر مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دور کې د پوز مشر او د هرات صوبې گورنر پاتې شوی دی او دا وخت پاکستان په قید کې دی د هغه د خوشی کولو فیصله شوی ده. ادارې وایي چې د سره به مفاهمتي عمل ته ګټه ورسی او د پرېښودو لپاره طالبانو افغانستان او امریکې ډیر زور لګولې وو خو تیر حکومت دې خوشی نه کړو او اوس موجوده حکومت د پرېښودو فیصله کړې ده. ادارې مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه ګاونډي ملکونه دي او د دواړو د ترقۍ راز ښه تعلقاتو کې پټ دی. اوس چې مفاهمتي عمل روان دی نو باید چې افغانستان کې د امن وروستو د افغان کډوالو د واپسي عمل هم سرته ورسول شي او ورسره ورسره د هندوستان په خوخه د پاکستان په ضد بې ځایه د تورونو نه هم ډډه وکړي شي نو ورسره به د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته نور وده هم ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د هغه طالبان دي چې د افغانستان پولې ته نږدې له خپلو مرکزونو څخه په ټول پاکستان کې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان رسنیو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند شاهد الله شاهد له خلیل کلی دی چې دوی د ټول ګوندیز کانفرنس د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د نیوزویک پاکستان په نامه مجلې ته ویلي چې د دوی شورا به په یو دوه ورځو کې له سلامو شروع وروسته د حکومت وړاندیز په ځواب کې خپلې غوښتنې وړاندې کوي. ورسپانې د لیکوال اکرام سیګل له خلیل کلی دی چې د نواز شریف دا وړاندیز به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته یو سیاسي پوښ ورواغوندي. اکرام سیګل ویلي کچیرې خبرو اترو کار ونه کړ نو به نواز شریف بیا پر پوځي عملیاتو فکر کوي او د هغوی لپاره به له ده سره پراخ سیاسي ملاتړ موجود وي. خو د پاکستان په پوځ پو حسن عسکری رضوی ورسپانې ته ویلي چې طالبان به د خبرو اترو دی وړاندیز ته د پاکستان د کمزورۍ د یوې نښې په توګه ګوري. ورسپانې له نواز شریف سره د یو نږدې کارکوونکي له خولې لیکلي دي چې د خبرو اترو د دې وړاندیز هدف دا دی چې بالکل داسې له پاکستانیو طالبانو سره امن رامنځته سي لکه څنګه چې موږ له افغان طالبانو سره روابط لرو. ورسپانې لیکلي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مشرۍ کې استخباراتي استبلیشمنت له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو په پاکستان کې له موجودو طالبانو سره نه لري. بل پلو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره مهم افغان قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلي چې افغان چارواکي د ملا عبدالغنی برادر په اړه په دې وروستیو اونیو کې له نږدې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو خو ځینو افغان چارواکو د پاکستان د دې وادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هغوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې دي خو بیا یې نه دي پوره کړې. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې پاکستان ملا عبدالغنی برادر خوشی هم کړي خو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې نوموړی به په سفارتي او استخباراتي اړیکو کې له امریکا پاکستان او که له افغانستان سره ملګری وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه نه خپنې غوري د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې. امریکایي سیډنی ادارې پیو ریسرچ سنټر په یولسو اسلامي هیوادونو کې یو سروي یا نظر پوښتنه کړې ده چې په دغو ملکونو کې د سخت دریځې کومه بڼه روانه ده. د هغې په اړه باندې د دوی پیو ریسرچ سنټر دغه سروي رامنځته کړې ده. راځئ چې وویرو د یوې دمې نه پس. په امریکا کې یو سیډنی د ادارې پیو ریسرچ سنټر په پاکستان کې د رواني سخت دریځۍ په اړه یو سروې کړی ده. د دغه سروې یا نظر پوښتنې له مخه په پوښتل شوو کسانو کې یو کم 90% کسانو په پاکستان کې هغه ځانمرګي او د تشدد هر ډول پیښې چې عام خلک پکې پنخ کیږي ناروا بللې دي. د دغه سروې له مخه 2% خلکو د تشدد دا ډول کاروایانې په وختي توګه او 1% خلکو بالکل روا بللې دي. دغه نظر پوښتنه یا سروې په یولسو اسلامي هیوادونو کې د څه کم 9000 خلکو سره په شوو مرکو مبنی ده. د روان کال د مارچ د 3 نیټې نه تر اپریل د 2 نیټې پورې دا نظر پوښتنه د مصر، انډونیشیا، اردن، لبنان، ملیشیا، نایجیریا، سینیګال، تیونس، ترکی او د فلسطینی ادارې تر واک لاندې سیمو کې ترسره شوې ده. د دغه نظر پوښتنې له مخه په یادو شوو یولسو هیوادونو کې 80% خلک په 5 اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، اردن، تیونس، ترکی او انډونیشیا کې په رواني اسلام خوښي سخت دریځ ډیر اندېښمن دي. او هغه ځکه چې په تیر کال کې دغو هیوادونو کې د سخت دریځ کچا لوړه شوې ده. په دغه نظر پوښتنه کې په خاصه توګه په پاکستان کې د رواني سخت دریځ او تشدد په اړه د پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې یو کم 90%، په انډونیشیا کې 81%، په نایجیریا کې 81% او تیونس کې 81% خلکو اندېښنه څرګنده کړې ده او ځانمرګي بریدونه هم ناروا بللې دي. په پاکستان کې هم خلکو د تیر کال په پرتله سخت کال د اسلامي سخت دریځ د کچې په لوړېدو تشویش ښودلې. تیر کال دغه کچا 55% وه چې اوس 80% ته لوړه شوې ده. په دغو اسلامي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو په اړه هم پوښتنې شوې دي. د دغو پوښتنو په ځواب کې د پاکستاني طالبانو په اړه 55% خلکو د منفي رایو اظهار کړی دی. د حزب الله او حماس په اړه د خلکو نظر د طالبانو په مقابله کې یو څه ښه و.
د پښتنو فضل لپاره د مشال 19 خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوزن کو تاندې هیلې خبرونه بعد د خبرونه پرسته نیمه کې اورو او د دې رپورت نه پس به اورو. تیر ماخام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نیپال کې د هندستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د سفر مقابله کې 2 ګولونه سره ماته ورکړه او د جنوبي آسیا د فوټبال د فیډریشن اتلولي خپل کړه. په همدې مناسبت تیر ماخام د جلال آباد خار پښتونستان واټ ته په سلګونو تنزوانان په ډول او نغارو راووتل او د بریالیتوب جشن جی پاتړونو او نسا ونمانځه. په همدې ډله له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد دا رپورټ را لېږلې چې د نغاري په غږ سره پیلېږي.
د نغارو لغت سره د مستۍ دا شور تیر ماخام هغه مهال د جلال آباد خار د پښتونستان لواټ نه راپورته شو کله چې په نیپال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د هندستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه او د جنوبي ایشیا د فوټبال د فدراسیون اتلولي خپل کړه. د غزوانان چشميري سلګونو تنو تر رسیدو په نسا او تنونو سره د افغانستان د فوټبال بریا منزله. د ننګرهار د فوټبال د فدراسیون یو تنغړی چې په دغه خوشحالۍ کې برخه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم عبدالوسیل اسری، د ننګرهار د فوټبال یو غړی، زنن سخت لاړم، خپل لوبغاړو باندې لاړم، افغانستان لاړم، په افغانانو په خالي لاس په ډېر شهامت دا کپ خپل کړ او موږ به ان شاء الله کابل پورې ځو او دا لوبغاړي بدرګه کوو. ټول افغانستان خلک ته مبارکي وایي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم یو له هغو څخه و چې د فوټبال د بریا په خوښیو کې ګډون کړی و. نوموړي خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل:
ډیر زیات خوشاله ما، اول خو بدبختی دا ده چې بجلی نه وه او مونږ راغلو ډیر لرې ځای ته د میچ کتلو لپاره، او بیا چې کله سنجار احمدي دویم ګول والو ډیره غټه چیغه مې وهله او د خوشحالۍ نه مې وژړل. د افغانستان بیرغ مې په نیپال کې ولیدلو، نو دغه ګټې سره الله پاک په افغانستان کې ملي وحدت دفاع کېواله او دغه ګټه د خدای پاک د افغانستان د آبادی او سوکالۍ سبب وګرځي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د فوټبال دغه سیالي له ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه کتلې وه، د ملي ټلویزیون له لارې د افغانستان ولسته د اتلولۍ مبارکي وویله:
د افغانستان د ملت د کامیابۍ ډېر مبارک، زموږ ځوانان وښودل چې د هرې مقابلې وړتیا لري، خپل وطن او خپل خلک ترقی ته رسوي او افتخارات ورته. دا مشته یو لوی نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نشي. ځوانانو د افغانستان بیرغ د دنیا ته په افتخار لوړ کړي،
د جنوبی ایشیا د فوټبال د فدراسیون دغه سیالۍ چې سمو د وړاندې پیل شوی وي پایلوبې ته یې د افغانستان او هندوستان ملي لوبډلې وتلې وي چې د سپتمبر په 11مه نیټه په نیپال هیواد کې ولوبېدل او افغانستان هندوستان ته د صفر په مقابل کې د دوو ګولونو په ورکولو سره د جنوبی ایشیا د فوټبال د اتلولۍ جام خپل کړ. د یادولو ده چې د اتلولۍ د جام او مډالونو د ویشلو پر مهال د افغانستان ملي لوبډلې ته د 500,000 ډالرو او د هندوستان ملي لوبډلې ته د 25,000 ډالرو چیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هم ټولو افغانانو ته په دې اتلولۍ ګټلو مبارکي وایي. او اوس اونیزه خبرونه تاندې هیلي لرو، راځئ چې د فرخندا وزیر له خولې واورو.
په تاندې هیلي کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاهجهان سره خبرې کوو چې وایي
نو کله چې ښځې بهر راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشرې وړاندې ځي.
عصمت شاهجهان د خیبر پختونخوا د کرکټ تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نه په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلی. هغه یو بینکر، لیکواله، جرنالیست او انځورګر ده او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاهجهان مو چې کله دا وپوښتل کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالاتو ته دا سرنګ ګوري. په جواب کې دا وایي
ډیره مننه ټول نړومبه خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سره پورې چې تاسو سوال دی، خبره دا ده چې زه په خندا کې یو خبره کوم او دا وایم چې کله زه د نارینه سره ښځه ووینم نو د هغې ښځې ته چې وګورم نو د هغې ښځه چې هر څنګه ولې نه که لورې وي که خورې وي چې هغې کم حیثیت وي هغه د هغې نارینه یو څو ښکاره کوي. زه وایم چې ښځه د سړي سرټیفیکیټ دی چې که چېرې ښځې پرمختګ کړی وي، ترقی یافته وي، تعلیمی یافته وي، ملازمت پیشه وي، نو زه به دا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغې ښځې شاته ولاړ. او مونږ سیمه کې داسې شوي دي ډېری ښځې تیرو کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی ډېری ښځې چې دي هغې تعلیمونه کړي دي او هغې مخکې راوتلي دي خو د هغې تعداد ډېر کم دی. مونږ تاریخي تور وګورو په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللي دي، خو خاص طور د پښتنو سیمه چې ده د بلوچو سیمه چې ده او دوی مونږ ډېر وړاندې نه وتلي ډېر وروستو پاتې یو. چې څومره پورې د ښځې د ترقۍ سوال دی او ازادي چې ده هغه د ښځې زیات ضرورت دی د نارینهو په نسبت باندې، نو کله چې ښځې بهر راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشرې وړاندې ځي. نو زما دا خیال دی چې کومې معاشرو کې چې ښځو ته برابري برخه ورکړې شوې ده هغوی یقینا وړاندې تللي او مونږ به هم ځو. مونږ نه دا لاره څوک بندولی نه شي. په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي، جمهوریت نه او جنگباز قوتونه بنیاد پرست قوتونه ډېر مضبوط وو او تعلیم او علاج باندې خرچه چې ده هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوې او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 1% ده. نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي، یو ریاست چې هغه جنگ پرست وي، هغې کې څه د ښځې څه د نر خبره کول هغلته کې خو د جینکو هلکانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي. تیرو دیرشو کالو کې د زیولک ماشاءالله نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان فوجیانو د افغانستان په سیاست کې عمل دخل دی ټولو غیر خبره ده د هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جینکو دپاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دی کورونو کې بندي وانکړې دی سکولونه والوزول او دی چې کومې ملازمت پیشه ښځې وي هغه خپلې نوکرۍ ته ډېر ډېر زیات په یاره باندې تللی دی او پولیو ورکران یې مړ کړل. د ظاهره خبره ده داسې مونږ ډېر په شا باندې تللي یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغې دې ته ولاړ دي او هغې بیا هم ډېر والدین داسې دي چې هغې بیا هم جینکۍ سکول ته لېږي کوم سکولونه چې ریبلیټیټ شو او مات وو هغه مور پلار چې دي هغې بیا خپلې جینکۍ سکولونو ته واچولې. چې څومره تیزۍ سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده د هغې بدل کې خلکو کې یو ریئکشن هم دی، خلکو کې ترقی پسند هم راغلی ده. زه محسوسوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره ځای شته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي. که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټه او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیر شته. په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پوره شي د خپل سیاسي کردار خبره ده. سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي، سیاست په هر ځای کې کیږي. ټیک ده چې ښځې د ټولې پارټیانې چې کومې بورژوا پارټیانې دي، چې کومې مالدارو خلکو طبقات پارټیانې دي، حتی کې جماعت اسلامي هم په ریاست سیټونو باندې ښځې ودرېږي. دې ښځې راولي ښځو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځان ورسوي، بیا هغې ښځو ته وایي تاسو سپور کې کښېنئ. د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه وو هغه هم دې ښځو ته په ریزرو سیټونو باندې غور نه کړل، او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په NA1 NA2 NA3 کې پمفلیټي تقسیم کړي چې څوک هم سره جنډا لګوي دا هغه به سر پرې کړې لاش ملاویږي. هلته کې سړی نه ودرېدل نو ښځې بس ودرېدلې. هلته کې دومره مشکلات وو چې څوک د کوره نه شو وتلی، ووټران کور نه وتل. ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقع نشته، ټیک خبره ده چې دا همدغرنګې غریبانو ته هم نشته، همدغرنګې د فاټا خلکو ته د ګلګیټ او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته. زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی، نابرابري نابرابري چې ده یو جنرل سماجي یو بیماری ده، مصیبت دی چې په حکمران طبقه په اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی. په هغه کې لیبر دی، په هغه کې انډسټریل ورکر دی، په هغه کې کسان دی، په هغه کې مزدور دی، په هغه کې ښځې دي، په هغه کې د مظلوم طبقات خلک هم دي، په هغه کې پښتانه دي، سندیان دي او بلوچ دي. دې ته هم نمائندګي نه ده ملو. نو زه وایم چې کله هم چې موږ د ښځې سوال راپورته کوو، ورسره ورسره چې موږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو، نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده. او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه نارینه برابر نه دي، او د صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه و نه، مخال دې دا یو مناسب خبره نه ده.
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده، په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې ده هغه جنگ لګېدلې ده. جنگ لګېدلې د دنیا ټول طاقتونه د پروکسي په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي. دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی، د دنیا مالدارو قومونو نظر په سنټرل ایشیا باندې دی، او جنگ چې دی هغه وایي چې ٹھکانا افغانستان ہے اور نشانہ سینٹرل ایشیا ہے، اور سارا منگا ہم پر لپیٹ کے راغلی ہوں. ما خیال دے چھے تولو نگٹا مسئلہ چھے دا سلدہ چھے پاکستان پر افغانستان کے دیر مداخلت کی، اور سارا ور سارا سعودی عرب ہم چھے دے تولو نگٹ وصلہ اخستون کی ملک تے اگا وصلہ شرط دے اگا ہم دے لکو ترازی تولو نگٹا مسئلہ زمانگ سکیمتا چھے ور پیخ دا اگا جنگ دے اگے مخنیوے بسنگ کی گی اگا دا دنیا کامونو اوسا پوری پاگے باندے لا خپلو کې اګریمنت نه ده شوی چې دا ختم شي، پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي، یو ډیموکراتیک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت تا برابر اختیار ملاو شي، نو الیبا مسله حل کی.
وخت نه یو ته جنې ته مزا پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملاو شو هغه دلا اوس دو نه جنې کې سکول ته رواني دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رایخ کما، او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله.
کارپوهان وای په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خه اړخونه هم وران ویجاړ ک. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روخانه اړخ نړۍ ته وخودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي، په جواب کې عصمت شاهجهان وای
یو خو ډیر په افسوس او ډیر په بخانه دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشره ډیر مترقی نه او بخانه غواړم، او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغی دې سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکی وم دا 7 کالو په خپل کلي کې زمون کلي کې به چې حاجیان راتلل دا خبره زه اکثر کوم چې حاجیان به راتلل نو مونږ کلي خلکو به پنځه جوړې ډول را وستو او اتن به کو هر کله به ویلو حاجانو ته هغه خبرې اوس ټولې ختم شوې. اوس خو زما کلی کې زما مور ته زما خپل تربوزان راځي هغه ورته وایي چې دا ډیشن ټینه کوځکه او زمونږ خپل رشته دارانو جینکۍ چې دي هغه پی ټی سي ټرینینګ کو هغلته نه مور پلار را وویستلې او په دارالعلوم کې واچولې. نو ظاهره خبره ده ډېر ډېر پسماندګۍ طرف ته مونږ تللي وو. مونږ د کاڼو دور ته د غارونو دور ته واپس پیکه کړی شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي، بل هیڅ لاره نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ونشي د بنیاد پرسته پاکستان کې کلچرلی پروګرسونیس چې دی هغه نشي راتلی. آرټ کلچر او ادب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معامله نه وي فکس شوی، تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی. دا مسله نشي حل کېدی او مونږ به دغه رنګ یا به نور په شازو او یا چې دا څومره تللي وو هم دغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو او دغه رنګ به څومره ارزانې بنډۍ نه خرڅېږي چې دا څومره ارزان کرتوس خرڅېږي. در ادم خیل تلاړ شي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې ایښي وي منډۍ کې دغه رنګ هغې کرتوسو وسې خرڅوي.
په افغانستان او پاکستان کې د خزو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاه جهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټولو معاشرو کې د نارینه او حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې او پرده د مسلم معاشرو کې د هغې یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوس ته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په طور باندې جداګانه نظام تعلیم جنکو د جنکې به بیل سکول ته ځي، هلکان به بیل ځي، ښځې به یا برقې په سر یا به هغه ابایا نوې راغلې د سعودي عرب مونږ کالونیو که نه دا غي نظریاتي کالونی نو دا غي هغه چې کم رواج دي د پردې هغه پاکستان کې ډېر عام شو او اوس خځې داسې ازادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا محسوسوم چې د پردې سختي زیاته شوې ده او د پردې نظام ښځې نارینه ترمنځ د نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادي انسټرومنټ دی. پردې نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده. په دې کې د ریاست او اس کار نه دی پکار چې بھئی تعلیم دې بیل وی بیل ځای پرده چې ښځه ځان ته خپله فیصله وکړي یا نارینه ځان ته خپله فیصله وکړي چې هغې خپل ژوند څنګه تېرول غواړي. دا د شخصي ازادي سوال دی. د شخصي په شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی پکار. د پردې نظام صرف دا نه دی چې ښځه د برقع په سر کې هغه د کتابونو په ذریعه چې مونږ کم کلتور خایو خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې مونږ کم کلچر جوړ کړی دی او څرنګه چې مونږ ښځې یو خاص نوکرو ته دیکه کړي دي چې هغې به استادانې وي په جینکو په سکولونو کې یا به د هسپتالونو کې چې نرسانې وي چې کم ځای کې د ښځو علاج کېږي. نو دا ټول څیزونه ختمول غواړي او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه په روشن فکري باندې مبنی وي.
په افغانستان او پاکستان کې د خزو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاه جهان وایي
مونږ پښتانه ګرانو اوریدونکو مونږ پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږ وطن وینه وینه دی او زه دا محسوسوم چې دینه مونږ په یو طریقه باندې وتلی شو هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه روشن فکري او تعلیم او امن پرستی. که دا زمونږ خوب وي او دغه رنګ مونږ دغه روشن فکري او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو نو زمونږ پرمختګ کېدی شي او که داسې نه وي نو خپل ټول خوبونه مړ وشمېرئ.
دا وات دې اونې تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ترنای تخایست تماشا
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
تمرا پن وقت پہ دار نیم مسافر